سلام لس بجی شویز امید زهیر ملیم در ازادی رادیو د دې سات خبرونه تر ډیره د موسیقي ځنګړي پروګرام ته چلا شوې خلومړی څو خبري موضوعات د سر صلیب نړیوال کمیټه عملیاتي مشر مارټین شوی پای په افغانستان کې دی او د ولسون او چارواکو سره د هیواد پر وضعیت خبري کوي د سر صلیب نړیوال کمیټه د چارواکي پرون وخته په ټویټر لیکلی په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو جګړو او اقتصادي ستونزو د خلکو ژوند خورا اغیزمن کړی دی د شوی په خبره خلک نور ستړي دي او نن سبا د خوړو لکموالي ډول ډول ناروغیو او بېوزلۍ سره لاس ګریوان دي ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې تر 19 میلیون ډیر کسان کافي خواړه نه لري او شپږ میلیونه نور کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي کندهار کې د سوداګرۍ او صنایعو خونه وايي د سپین بولدک چمن د دروازې د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته میلیونونه افغاني زیانونه اوښتي دي د دې خونې مرسیال عبدالباقي بنا امریکا غږ ته ویلي د افغان سوداګرو مالونه د دروازې په دواړو غاړو کې بند پاتې دي د روسه له هغې وتړل شوه چې تېر اکشن به یو وسلوال کس پر پاکستاني سرحدي پوځیانو ډزې وکړي یو عسکر یې وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل پاکستاني چارواکو ویلي دروازه به تر هغه بنده پاتې وي چې د دوی د عسکر قاتل دوی ته سپارل شوی نه وي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي چې د دې پیښې د څېړنې لپاره یوه کمیټه ټاکل شوې ده د افغانستان کرکټ بورډ وایي د سریلانکا پر وړاندې د روانو سیالیو لپاره خپله لوبډله اعلان کړه دا درې ورځنۍ یا 50 اوریزه سیالۍ به د نوومبر میاشتې پر 25مه او 28مه او 30مه نیټه د سریلانکا په پال کې نړیوال لوبغالي کې وشي د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشرۍ په دی نوي ترکیب کې رحمت شاه زورمته رحمان الله ګربز ابراهیم زدران ریاض حسن نجیب الله زدران شاهد الله کمال اکرام علي خیل محمد نبی ګلبدین نائب راشد خان مجیب الرحمن عظمت الله عمر زین نور احمد لکنوال فصل حق فاروقی فرید احمد ملک یمین احمد زیا او زیا الرحمن اکبر شامل دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د مهال د دې سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف په اماراتو کې په تمرینونو بوخته ده او روانه سیشن به سریلانکا ته روانيږي په همدې حال کې کرکټ بورډ پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې له سپار کولا شرکت سره د ملي لوبډلې د کورنۍ او بهرنۍ مهمو سیالیو د مالی ملاتړ اوږدمهاله تړون لاسلیک کړی د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام مسابقې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي لومړی سیالي به د کوربه هیواد قطر او اکوادور ترمنځ وشي د دوشنبه پر ورځ د ایران او انګلند سیګنال او هالند د امریکا متحده ایالاتونو ویلز ټیمونه سره مخامخېږي د فوټبال د څا کال نړیوال جام سیالي چې 23 وادونه په برخه لري د دسمبر میاشتې تر 13 مینیټي دوام کوي ورسره به پاره مفصل راپور هم واوري بریټانیا په پام کې لري چې د 950 میلیون او 3000 امریکایي ډالر په ارزښت اوکراین ته د وای دفاع یو پوزي بستور کړی د پوزي مرستو په دې بستا کې د الوتکو زد وسلي او هغه ټکنالوژي شامل ده چې د ایران له خوا روسي ته ورکړل شوی الوتکې وشتل شي د بریټانیا صدر اعظم ریشی سوناک په نونشنبه کې فته د خپل لومړني سفر پر مهال دا خبره وکړه سوناک وویل چې په دې مرستو کې د رادار دزګا د درون زد تجهیزات او د سړو عمل بشري ملاتړ او نور توکي شامل دي د اوکراین حکومت خرسون خارتا ریل ګاډي د ترانسپورت خدمات هم لسره پیل کړی دي کیف دغه اقدام له روسي ځواکونو د دې خاط تر بیان ولورسته کړی دی بلو تبیا اوکرانی ځواکونه په دونباس سیمه کې له سخت جګړې سره مخامخ دي هغه ځای چې روسي ځواکونه پکې د مخکتګ لپاره په څو جبهو کې مبارزه کوي په تیرو اتو میاشتو کې د لومړی وارو چې پرون لکیف څخه خرسون ته اوریل ګاډه ولاړ تماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وايي لا هم ندی توانیدلې په افغانستان کې د ګوزن زد واکسین ورکولو کور په کور کمپاین عمل کړی په افغانستان کې د یونیسف یو چارواکی ویلي څاک میلادی کال تر بل هر وخت د ګوزنلګي مثبت پیښې ثبت شوې دي دا مهال په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د فلج یا ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده جزئیات په دې راپور کې
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په بشپړ ډول د ګوزن یو پولیو د ختمېدو لپاره د واکسین کور پر کور کمپاین ګټور تمامېږي هغه څه چې لا هم په افغانستان کې نه عملي کیږي په افغانستان کې د یونیسف د رسنیو د برخې مسؤل کمال شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
خو بیا هم افغانستان پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې رسېدا ناروغي وسمسته او علت په افغانستان کې دا داسې اوس هم داسې سیمې شته چې هلته واکسین په کور په کور نه تطبیقیږي نو کور په کور واکسین کمپاین تطبیق ډیر اړین دی تر څو موږ هر وروستي ماشوم ته ورسیږو
د طالبانو پر وسلوالو انتقادونه سوي چې په تیرو سباندې شلو کلونو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ګوزن ضد واکسین د کور پر کور کمپاین مخانیولې و اوس هم دغه واکسین په زیاتو ولایتونو کې جماعت پر جماعت ماشومانو ته ورکول کیږي چې ډیر ګټور نه دی ګڼل سوی کمال شاه وایي یونیسف د 2023 میلادي کال لپاره د عامه پوهاوي او هرې برخې ته د واکسین د رسولو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري په افغانستان کې د یونیسف اداره وایي سږ کال په افغانستان کې د ګزند پر ضد د واکسین ورکولو اته کمپاینونه عملي سوي دي. د دسمبر میاشتې پر 19مه پیلېدونکي بل کمپاین به د روان میلادي کال وروستی کمپاین وي چې څلور ورځې به دوام کوي. سږ کال په افغانستان کې د ګزند یو پولیو دوی مثبتې پیښې خو په پاکستان کې شل مثبتې پیښې ثبت سوي چې ټول یې په خیبر پښتونخوا ایالت کې دي. خیبر پښتونخوا ته په ورڅیرمه ولایت ننګرهار کې د 14 کلنې لیمې چې په ماشومتوب کې په ګزړنښت سوي او اوس فالج ده، مور وایي چې ارمان لري لور یې یو څه روغ سي.
ډېر په عذاب یم، کنه خدای دونه ښه کې کنه چې دا خپل دا تشناب ته لاړ شي، دا خپله ډوډۍ وخوري او نور خیر دی، نه دی خبر یم چې نه کوي نه دی کوي.
پولیو یو ډول انتاني او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغیزمنوي او د فلج کېدو سبب یې کیږي. دا ناروغي تر ډیره د ناپاکو خوړو، اوبو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشومانو د لمبېدو له لارې نورو ته خپریږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 كيلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د ظریفي یعقوبی د خوشی کېدو غوښتنه کړې. ریچارډ بنټ پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلی، میرمن یعقوبی او د هغې څلور همکاران د نوومبر میاشتې له درېیمې راهیسې په توقیف کې دي. په افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو محدودیتونه او فشارونه زیات شوي دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو ځینې افغان فعالان په پام کې لري چې د افغان ښځو په ملاتړ په لندن او د نړۍ په نورو
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي د نومبر له درېیمې نیټې د ښځو د حقونو د فعالې ظریفې یعقوبی او د هغې د څلورو همکارانو خپل سری نیول ادامه لري. شغلی بنټ پرون په خپل ټویټر کې لیکلی، خپل ژغ له نورو حقوق بنسټونو سره یو ځای کوي چې د دغو کسانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکی وایي ټول افغانان د سولې زو غوندو د بیان او عقیدې د آزادۍ حق لري چې طالبان باید د دوی دغه حق رعایت کړي. میرمن یعقوبی او همکاران یې په کابل کې نیول شوي او تر اوسه د ځای ځایګي په باب معلومات نه دي خپره شوي. د بشري حقونو څار سازمان ویلي چې د ظریفې یعقوبی او یو شمېر نورو معترضو میرمنو نیول کېدل دا ښیي چې طالبانو د خلکو حق حق چې وکړي شي د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره خپل ژغ پورته کړي ناقص کړی دی. په همدې حال کې د شسو د حقونو ځینې فعالان په پام کې لري په لندن او د نړۍ په نورو شهرونو کې د افغان میرمنو په ملاتړ لاریونونه وکړي. د شسو د حقونو فعال نظیفه حقپال ازادي رادیو ته وویل
د نومبر په وشتما چې تقریبا یو هفته بعد د لندن کې او د نړۍ په نورو ښارونو کې مارشونه یا مظاهرې پیلېږي، چې دغه مارش د افغانانو لخوا او په لندن کې میشت هغه مدني او بشري حقوق فعالین نو لخوا تنظیم شوی دی. ډیر مدني ارګانونه دي چې په دې کې سهم لري او مشخص غوښتنې لري د نړیوالې ټولنې څخه، هغه هم د ښځو د حقوقو په اړه ده چې بیا به اعلامیه هم په دې کې صادره شي.
وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه او فشارونه زیات شوي دي. ښځې په اکثرو دولتي ادارو کې له کاره منع شوي او نجونو ته لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. طالبانو ویلي چې ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکوي او د نجونو پر مخ د ټولو ښوونځیو د پرانستلو په اړه هم هڅې روانې دي، خو میاشتې واغوشتې د طالبانو شمنې یوازې ژمنې پاتې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ستره محکمه وایي د تخار ولایت په مرکز تالوقان ښار کې د جمعې تر لمانځه وروسته 19 کسان د زنا له کوره د تیښتې او غلا په تور هر یو په 9 درو وهلو محکوم شول. دې محکمې پرون شنبه په یوې اعلامیه کې دا خبر ورکړی چې محکوم شویو کسانو پر دې پرېکړه قناعت کړی. همکار مې له صلاح الدین سعیدی چې په اسلامي علومو کې ډاکټرا کړي د مرکې په پایل کې ترې پوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا د 19 کسانو محکومول هغه هم په دې طریقه څنګه ارزوي؟
سیستم د جزایی د اسلام د حقوقو سره برابر عقوبات چورتوی یو حدودی جزاګانی دی یو تعزیراتی. په حدودی جزاګانو کې د جزا د اثبات او د ذکر په مورد کې په نصوصو کې دقیق تفاصیل راغلي دي، دقیق په اصطلاح شرایط او قواعد تعین شوي دي، او دا حدودی جزاګانې په اندکترین شوبه باندې ال حدود تسخط به شوبهات سقطي. بل تعزیراتی جزاګانې دي چې د وخت د حاکم په انتخاب سره درې دیش چې همدا دوری دي او یو سره نور هغه مجازات چې د وخت حاکم هغه تعینوي. دا چې د دې جزاګانو د اثبات لارې کومې دي د مکمل دوسیې د نشتوالي له کبله به جواب سخت وي، اما په ډېرو مواردو کې متاسفانه ډېر شکلي برخورد کیږي، محتوا ته توجه نه کیږي، خاصتا په حدودي مسایلو کې. شارې چې د اسلام په دین کې الله تعالی دی حدودي جزاګان نه تر ډېره حده پورې د انذار او د ډارې د لپاره چې خلک د داسې جرایم مرتکب نشي تعین کړی دي، اما د عملي کولو علاقه مندي په دې نشته دي چې داسې جزاګان دي چې هغه رجم د لاس پرې کول دي یا سره نور شیان دي چې د راګرځول سخت کار دي. نو په اندکترین شوبه باندې حدودي جزاګانې ساقطيږي او هغه تعزیراتي جزاګان ترول کیږي. دا چې څرقم په څکیف کان حالت په تخار کې شوې دي دا باید مشخصه دوسیه او په استلا هغه جزئیات په لاس کې وي چې په مطبوعاتو او میډیا کې په اړه باندې قضاوت کول سخت کار دی. تشکر ډاکټر صلاح الدین سعیدی.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده یو ور بیا په افغانستان کې د حدودو د جاری کېدو غوښتنه تکرار کړه. آیا طالبان کولی سي په اوسنیو شرایطو کې چې له نړۍ سره تعامل غواړي په افغانستان کې حدود د جاری کړي؟
د طالبانو مشر په قانوني لحاظ باندې کوم مقام لري؟ که چیرته د لوړترین اجرایوي مقام پر راس کې بیا نو د چا نه غوښتنه کړې ده؟ خپل مجري د کار دی. کوم قواعد او مقررات په دې برخه کې واضح شوې دي؟ متاسفانه دولتداري په هغه لوري په هغه سب باندې چې اوسنی طالبان کوي زه فکر کوم لسره په عمل کې د عدالت موجب نشي کېدلی او د طالبانو توانایګان په عمل کې په یقیني ډول په دې برخه کې نشته. دا چې د طالبانو مشرتابه د کومبل چانه غوښتنه کوي چې دا کار دی وکیاونه کې زما ته ډېر د تعجب خبره ده.
اوس خو یو هیواد هم د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژني. اوس به طالبان د حدودو جاری کولو له موضوع څه فکر کوي چې د فشار د عالی پتوګه کار و نخلي؟
طالبانو د حکومیت مشروعیت په یقین سره په تمامو ارسو کې تاثیر لري او یو هر څه هم همدا د قوانینو پر ارتباط باندې. هغه نظام او حاکمیت چې مشروع نه وي او د طالبانو حاکمیت مشروع نه ده د دې قوانین به څه مشروعیت ولري، احکام به څه مشروعیت ولري او ملاحبۃ الله مقام به په حقوقي سیستم کې څه مشروعیت ولري چې دا مطمئنا سوال نه دي چې تر اوسه پورې ورته ځواب نه دی پیدا شوی. دا چې په اسلامي نړۍ کې او په مدرنه نړۍ کې قوانین خصوصا جزایی یا د مالیاتی قوانین د حاکمیتونو د سو استفادې ور ګرځېدلی په دې کې هیڅ شک نشته. دا چې طالبانو تر اوسه پورې د جزایی سیستم لپاره مدون طرز العملونه نه دی ایجاد کړی په یقیني ډول د سو استفادې ور